السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې افغان امنیتی ځواکونه وایي چې په کندوز کې له لسګونو تښتول شو کسانو څخه یو شمیر د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند والی وایي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله سقوط ونه کړي او د نویو ځواکونو په رسېدو سره لسګونه د دولت وسلوال مخالفان په تیرو څلورو ساعتونو کې وژل دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شوی مسافر له ډلې څخه 14 وژلي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درې ملګریو سره وژلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شوی مسافرو له ډلې 14 وژلي، شل یې نامعلوم ځای ته بیولي او پاتې نورې خوشي کړي دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤول هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافر د څلورو موټرو سپرلۍ و چې نن سهار د علي آباد ولسوالۍ په شینتیپي سیمه کې له موټرو ښکته کړای سول. ښاغلي اکبري زیاتوي چې وسلوالو 168 تنه یرغمل آزاد کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوي په کندوز ولایت کې د طالبانو له لوري د مسافرو یرغمل نیونه وغندل شوه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړه. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د مشرانو جرګې مشري کوله له حکومت او غوښتل چې د جګړې په ډګرونو کې باید مسلکي کسان په دندو وګماري.
په هلمند کې د ملي اردو او د ملي پولیسو د 150 سرتېرو وژل کېدل لویه غمیزه ده. که د ځواکونو په راس کې کارپو کسان وای نن به موږ 150 سرتېري له لاسه نه ورکول.
بلخوا د هلمند والی وایي لښکرګاه ښار ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته ویلي وي چې د هلمند په جګړه کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختې. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له دریو ملګریو سره وژلی. د دغه ریاست لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوی قومندان ملا صبور او ملګري یې د انتحاري حملو پلان کوونکي وو. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کسان په بادپخ ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شول. په یو بل خبر کې د ملي امنیت ریاست وایي یو کس چې د بغلان ولایت په پل خمري ښار کې د انتحاري حملې نیت درلود نیول شوی. بلخوا د غور ولایت مسؤولین وایي چې په ساغر ولسوالۍ کې یو مخالف وسله وال وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
په روانه خبرونه کې د نړۍ له خبرونو وروسته واورئ چې د هلمند د والی په خبره لخکرګاه خر به هیڅکله سقوطونه کړي دي او دغه راس په کندوز کې تختول شو موضوع هم تعقیبو. خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځایه ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپل کورنۍ مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې کار ونه لري. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیعه ملیشه جنګیالي سرتیري او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه شار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه اووه ځلې بمباري وسوه او څو سیمې چې په یوه کې د سوریه ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوي. د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجاني 238 مثبتې رایې وړې او د رایو په ورځ 286 وکیلان حاضر وو. په پارلمان کې 290 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 95 کلن لاریجاني بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا ښیي. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچینکو چې شاوخوا دوه کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس یې د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچینکو په 2014 کال کې هغه وخت د پارلمان وکیله وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دینن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشې کول وي. ساوچینکو تیر اونۍ اوکراین ته ورسېده او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښل سوه. ساوچینکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي. په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې په پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. ای اس په استانه کې په رسمي توګه د می په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغزستان وروسته دغه ډلې ته شامل سول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د کندوز پالی آباد ولسوالۍ کې نن سهار وختي مهال د لسګونو کسانو له نیول کېدو وروسته 168 برمته شوي کسان خوشي شوي دي. 14 وژل شوي او یو شمېر نور لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي او د هغوی د خلاصون لپاره هم عملیات دوام لري. په همدې خپرونه کې په دې اړه درسره تازه جزئیات نشرو. دا هم وایي چې د هلمند والي وایي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله سقوط ونه کړي.
په تیرو دوه بیا ساعتو کې 138 مخالفین وژل شوي، 3 زخمیان دي او 11 هم ژوندي نیول شوي دي.
د خبرونه په دوام کې اوریدل چې د کرنې او مالداري وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 60 فرعي پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. نن په افغانستان کې د کار او ټولنې چارو وزارت لخوا د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې په د افغانستان سوداګرۍ اوسنوي خونوي د ملي یووالي د حکومت د کار له پیل تر اوسه د افغان سوداګرو د اختطاف او قتل 130 قضیې ثبت کړي دي. نور ریپورټونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په کندوز کې نن سهار د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 160 کسان د وسلوال لخوا اختطاف شول او وتښتول شول، چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا تر اوسه پورې یو سلو شپیته شاوخوا کې کسان بیرته خوشی شوي دي، 14 وژل شوي او یو شمیر نور هم لا د تختونکو سره بند پاتې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دې کسانو د خلاصون لپاره چې اول په لیاباد ولسوالۍ کې تختول شوي او اوس چاردرې ته وړل شوي دي عملیات ترسره کوي. همدا شی به زموږ همکار اجمل آرین را سره له کندوز څخه د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلام تاسو مراسم د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د سیمیزو چارواکو په وینا چې نن سهار 4 بجې 4 را د درسه او درې ډوله موټر چې له کابل څخه کندوز په لور روانو، د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې وسلوالو طالبانو دغه موټرونه لومړی دروړي دي او بیا دغه یو سلو 50 تنه سورلۍ له ځان سره تښتولي، یعنی بولې د چاردرې ولسوالۍ ته. د کندوز د امنیت امر محمد معصوم هاشمي وایي چې د دغو مسافرو د ژغورلو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي چې په نتیجه کې 160 تنه دغه سپرلۍ خوشې شوي دي. او نوموړی وایي چې د دغه شمېر له ډلې څخه 14 تنه وسلوال طالبانو وژلي دي او دی وایي چې لا هم حدود 14 تنه دغه سپرلۍ اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او وایي چې لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د عمرخېلو په سیمو کې په چټکۍ سره جریان لري. څوک د پاتې کسان چې طالبانو سره دوغې هم د هغوی له ولکې څخه وژغوري. خو په سیمه کې بیا ځینکې وایي چې وسلوالو طالبانو دغو مسافرو ډلو څخه 14 تنه وژلي دي او دوی وایي چې د 15 تنو جاسوسونه دې چادرې سینتا چولې دي.
بلې آریان صاحب، دغه مسافر ملکی وګړي ټول وژل شوی کسان څوک دي؟ په دې اړه څه معلومات شته؟
په دې اړه موږ پښتنه وکول چې د څه مخکې د څه ګونګسي چې ګواکې په دې سپرلوي کې اکثره د ملي اردو سرتیري او د ناس یما پولیس سرتیرو چې له رخصتۍ په مخه خپل کورونه ته تلل. خو د کندوز سیمه چارواکي دا خبره ردوي، دی وایي چې دا سپرلۍ ټول عام وګړي دي.
تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه ویلي دي؟ کویلي دي څه وایي چې ولې دا کسان تختولي او څه غوښتنه څه ده؟
مراسه دغه تختول شو سپرلۍ اصلي مخه معلوم نه ده چې په څه هدف دوی تختول شوي دي او تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. اجمل آریندو چې د کندوز په علي آباد کې د لسګونو کسانو د تختول کېدو بیا له هغې څخه د یو شمېر کسانو د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات درسره شریکول، په دې اړه چې اوس هم چارواکي وایي چې 14 شاوخوا کې کسان له وسلوالو سره چې تختولي دي سهار لا پاتې دي او 14 کسان وژل شوي او یو شمېر وژل شو جسدونه هم پیدا شوي دي. ویل کېږي چې ټول تختول شوي کسان ملکی وګړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د هلمند والی وای له کرګه خربا هیڅ کله سخوتونه کړی. حیات الله حیات چې په خبري ناست کې معلومات ورکول وویل چې د مرکز او کندهار څخه کوماندو ځواکونه رسیدلی دی او هغه سیمو د برتنی ول لپاره عملیات پیل شوی چې په 3 ورځو کې د افغان ځواکونو لول کې وتلی وو. د لخرګه سره د نګدې ولسوالۍ پر امنیتی کمر بند د 3 ورځو په نسبت نن سبا ډسې کم شوی دی. دا چې په لخرګه او نږدې ولسوالۍ کې وضعیت څه ډول دی زموږ همکار په دیړه ریپورت لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرام وه، ډزې لیرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو ژغونه نه اورېدل کېدل. یوازې په 2 ولسوالیو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي د نادلي په ناکلاباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمېر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري. خلا هم د لشکرګاه شهر پر جادو واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیروبار کم دی او په هرو څو دقیقو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کیږي. نادلی عمر جی ولسوالیو د جنگی او تازه نام نسی وسیم څخه په موټرونو کې بار کړی لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په شهر کې دننه سرونه پنا کوي. د نادلی د ناکل آباد یو اوسیدونکی وای په کلی کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګیدو له امله شجو او ماشومان ته مرګ ژوبله وشوه. دی چې د جنگ له ویرې لشکرګاه ته راغلی دی د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکړي.
نمې لازم ده په نری مند چې په شاول چې جنگو کومک نه ورلی پلیس شیدان سره وته شاته رل دا کلا باندې خط فولې دی پر چې دی وسم پر مې راول ټپیان پر دې شایې دی غوښه نسته ورونو مګر غوښه را ماجر مې روان دی کومک زره مل دې کې شیش ورکی نی ورکی دی میډا په مخ باندې فقط یو آل جوړو او کې شی ورته رسی چې راوتلې دې پر ماته ولاړو ما په دغه ورکی ټکر مې ورکی مال وېزلو دی ماته ولاړ یا دې منځکه وساتي یا دې روپری دی ورور اته کې موږ وزلو کې پرښول څوک راغور دا غشت مرمل کوم خرج وږي وره وبس مرمل لګیدل دا اصل ايش کبل شازای وګړي هغه مول لګي د مول لګي
سره لدی چې برودونه کم سوي دي خلا هم خلق ډاډه نه دي د هلمند ولی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګا شهر یا ولسوالیو د احتمالي سکوت لوري کورونه پرېږدي. شاغری حیات په خبري ناست کې ول اضافه سرتیر رسیدلی دي پر وسلوالو برودونه ته زور ورکړي دي او د امنیتي کمربند په ابتداد کې د وسلوالو جنگیدون کې ډلې په شاتم بولې دي. کچوم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو والی په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د لشکرګاو مرکزی ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو پر مهال د یو سلو اتلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ.
دغه ځانګړي عملیات د ګریشکو ولسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسیدلی دي چې دغه درې دیرش وزل شوي دي او اته زخمیان او یولس د موږ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي. دا د ملا جانان چې په غمی مشهور و د هغه پورې مربوط کسان دي. یعنی په مجموع کې که موږ ګورو په تیرو دوه اویا ساعتو کې یو سلو اتلس مخالفین وژل شوي، درې اویا زخمیان دي او یولس هم ژوندي نیول شوي دي.
حیات الله حیات دکې کو نه ویل خو دا یو منل چې افغان ځواکونو ته په جنو مواردو کې د وظیفوي غفلت لمخې تلفات اوشتي دي او دغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغېړي کړی ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپل پرونی خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزی حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه. اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نښتو کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري، د خلکو شتمنیو او کښتونو ته زیان رسېدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته.
په بعضو ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه پړه پر بعضی مخالفینو باندې وراچو، بلکې موږ بعضی غیر مسلکی نظامیان هم داسې ست چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي. د خلکو په کورونو کې توغندۍ لګېدلې دي، د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د دې ترڅنګ د خلکو مشتمنی او د دې هغه څه چې د دې د اولادونو لپاره ډوډۍ د دې درمن سوځېدلې دي، د دې کښتونو شپه لاس ورغلي دي، هغه سوځېدلې دي. موږ مرکزی حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپل ولسونو په نمایندګۍ باندې دا غوښتنه کوو چې موږ د ولس دغه ستونزه او مشکلات ته توجه وکړي. بعضی ملي سرتیر مزخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چالته مشکلات دي، هلته رښتیا هم توافق وطن نه لرو.
کته هم هلمند په تیرو څو کلونو کې ناامنه ولایت پاته سوی دی، خو په تیرو وو میاشتو کې وسلوال ورسره ترغه چې مساکله او نوزاد ولسوالي په بشپړ ډول تر خپل ولکې لاندې راوستل. مرکزی ولسوالي ته مخه کړی چې له دې جملې د نادالی ګریشک او مرزي ولسوالي ډیر سیمې ونیولې، د لشکرګا تر څلورمې او زیپورې ځانونه ورسول او د هغه ځای پر لشکرګا او نږدې سیمو خپل بردون ته زور ورکړ. د لشکرګا اوسیدونکو چې په بیلابیل وختونو کې ځینې شي او ډېرې بدې ورځې لیدلې دي، په داسې حال کې د دې لوی ښار د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي او اکثره شپې د لوی توپونو له ډزو د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه وي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو له امله یو شمیر بې ځای شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنۍ بې ځای شو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې دوی یوازې د کډوالو لپاره د مرستو د همغږۍ دنده لري او نړیوالو هم له بې ځای شو سره په وروستیو کې خپلې مرستې کمې کړې دي. قسیم سولمل پر رپورټ برابر کړی دی.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نانیو له وجې بې ځای سوي وایي چې دولت او نړیوال مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې لسګونه کورنۍ پکښې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده د سه شنبې په ورځې د خپلو اړتیاو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک کوم پر کومه باندې ولاړ زموږ غم دی وخوري زموږ غم دی وخوري چې یو سرپنا یو سرپنا راکې یو ځکو یو ځای راکې یو ترپل راکې د جنگو سره خولي چې د دې خوم ټکان را باندې کیږي دا خوم ټکان را باندې کیږي څو ور دی را باندې نو موږ پر کومه ولاړ ور اول د خدای د هم سس په امید راغلی دلی مو ځان اچولې نو موږ پر کومه خو باندې ولاړ
د افغان نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د تیر درو کلونو په مقایسه د کورونی بي ځای سو شمیر له 15 لک څخه 1.2 میلیونه ته لوړ شوی دی. دغه سازمان د معلوماتو لمخې د بي ځای سو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل دي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مسؤل چمپا پاتل د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بي ځای سو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه عملي کړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د بودیجې او ظرفیتونو د نشټوالي له وجې ونسو کړای د کورونی بې ځای سو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمه توګه تطبیق کړي. خو دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل بیا په ورته وخت کې د بې ځای سو کسانو په اړه د نړیوالو مسؤلیتونو ته هم اشاره کوي.
البته د دغه پالیسي تطبیق یوازې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پورې نه مربوط کیږي، نو په دغه کې د دوی د دغه پالیسي په تطبیق او اجرایي کولو کې ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځایه شو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغه پالیسۍ پر اساس باندې. نو د نړیوالو مرستې کمی شوي په دې برخه کې.
هلمند، کندوز، ننګرهار او بغلان هغه ولایتونه دي چې د شاغلی میاخیل د معلوماتو له مخې زیات کسان ورڅخه د جګړو له امله بې ځای سوي دي. د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سو لپاره د ملي پالیسي عمل کېدو ته لومړیتوب ورکړي او دغه ډلې ته بودیجه ځنګړې کړي. دغه سازمان وایي دا کار باید ژر تر ژره وسي، کنه نو افغانستان به د بې ځای سو کسانو لاړخلې و ناورین سره مخامخ سي. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
د کار او ټولنیز چارو وزارت، شهیدانو او معمولینو چارو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له 25 څخه د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکول شي.
ما امیدوار استم به وی قرار دادی کې امروز بخیر.
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد رتلونکي جوړوي او زمنګ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکول شو.
واین د سوزای افغانستان استن دشته باشي.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونونه له 25 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بیلابیلو ادارو سره یو ځای شي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د وی ویناوال ماشومې شکرانه خبرې بووولو.
بشما ګو یا محمد اشرف غنی تو رهبر او فرزند ای وطنی ما اجان خسته شدیم از تیر و توفان خسته شدیم حال و احوال ما چی می شود؟
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینی هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې روغتیا تعلیم فرهنګ عدالت نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په بنځو ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو فری پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالداری وزیر وویل د دې پروژو له پلې کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د صنایعو 70% مخه ونیول شي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي د هیواد وچو مځکو او د کرنې نظام ته په کتو سره دا پروژې لا هم کافي نه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د شلو فری پروژو پلي کېدل. 3000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 70% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د شلو افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او د اوبو لګولو د دغه شلو فری پروژو عملی کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملی کولو یوه برخه ده.
د شلو پروژو له جملې څخه به 15 په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د دې پلي کېدو سره به 10% غزمکې چوبه نوې ورسېدلې، خړوبې او د بزګرو عواید به 20% لوړ شي او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وبل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 20000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 1.6 میلیون افغانۍ ولګیږي. د افغانستان سباندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هېواد د اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت پلان لري چې په هېواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 1.9 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارتان با شیوه های جدیدی که امروز دنیا توانستن از او استفاده کنند.
جناب وزیر صاحب، تاسو او تاسو همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلی چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نو شو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هیواد شاړو پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. د وی لدې سره په هیواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبریاست په امریکا کې څیړونکو بریالي شوي چې د سیډرون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې چې د سمندرونو په ساحلونو کې د نهنګانو موجودیت معلوم کړي. د امریکا د شمالي کارولینا د چیل هیل او دوک پوهنتونونو د ساينس پوهانو له لوري دا بی پیلوټ الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې نه یوازې د حیواناتو او د هغو د ژوند چاپیریال په اړه معلومات ترلاسه کړي، بلکې په ساحلونو کې له لامبو کوونکو سره هم مرسته وکړي. د دې پروژې بل هدف د اوبو او د ژوند چاپیریال له مختلفو شرایطو سره د مقابلې په محل د درون یا بی پیلوټ الوتکو دقیقه ازموینه هم بلل شوې ده. دا تجربه پر مصنوعي نهنګانو شوې ده، ځکه چې اصلي نهنګان په اسانه نشوي موندل کېدی. تر دې مخکې آسترالیایي څیړونکو له بی پیلوټ الوتکو څخه د نهنګانو د تګ راتګ د لوري د معلومولو او د غراس په ساحلونو کې د انسانانو د ساتنې لپاره کار اخیستی و.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رای لسنیمه بجې شوې دي، ل دونیمه بجې شوې دي. بخای الله ملالای بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درې ملګرو سره وجل سوې دي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل سوي مسافرو لډلې ډیر لس وجلی، شل نامعلوم ځای ته بولی او 118 تنه خوشی کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو دریو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سوي په شمیر کې دوه برابره زیاتوالی راغلی دی. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لږ درویشت کسان وزل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
او سم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان سوداګری او سنوي خونه د روسي د سوداګری له خونې سره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګری خونې ویان سیام الدین پسرلی آزادی رادیو ویل چې د دې تړون سره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې هواري شي.
تابل چې د افغانستان سوداګری او سنوي خونې په همکارۍ د روسي د سوداګری خونې سره یو تفاهمنامه هم امضا سي، چې دغه تفاهمنامه په اساس به وکول شي چې پروسیا کې هم دارنګ په افغانستان کې د سوداګرو شخړي ستونزې او منازعات حل فصل کړو. همدارنګ دغه تفاهمنامه په اساس به موږ کولای شو چې تجارانو لپاره تسهیلات ایجاد کړو.
د شغلي پسرلي په خبره تر دې وړاندې افغان او روسي سوداګرو په مختلفو برخو کې له یو بل سره ستونزې درلودې، چې دغه تړون سره به ستونزې له منځه ولاړې شي او ترڅنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم واده وکړي. دا افغانستان د کرنی او اوبو لګولو وزارت نن له خصوصي شرکتونو سره د 1.4 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د تنظیم د شلو پروژو تړون لاسلیک کړل. دا تړونونو د لاسلیک پر مهال د کرنی وزیر اسد الله زمین خبر اعلان تول چې دا پروژې په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې پلي کیږي. شغلی زمین زیاتوي چې دغه پروژو په پلي کېدو سره به 3.5 هکتار نوې ځمکه خړوب شي. او د پروان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د صنعتي پارکونو په برخه کې حکومت خپل ژمنې نه دی عملي کړې. دغه ولایت یو تن اوسیدونکو عتیق الله آزادی رادیو ویل چې اته کال مخکې حکومت ژمنه کړې و چې په دغه ولایت کې به په 600 جری به ځمکه کې صنعتي پارک جوړ کړي، خو تر دې دمه پر دغه صنعتي پارک کار نه دی پیل کړی. خو له بلې خوا دغه ولایت د سکتور مشر محمد طاهر همت د دغه خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دغه پارک لمړني کارونه پیل شوي او هڅه به وکړي چې دغه صنعتي پارک د جوړولو کارونه چټک کړي. او نن په کابل کې افغاني د جنوب بهرني اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني یو 15 نیوی پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني یو 50 پوله، یو یورو شپږ افغاني او اویا پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 28 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او اویا پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1450 افغاني.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د منځني ختیځ په اړه ریپورت لرو. د فرانسې ولسمشر نن ویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شو و پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شو کولای پکې ګډون وکړي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم نن ویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن ویل هغه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د می په 10 په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کانفرنس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډیره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پیښیږي؟ د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویټرز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میشځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کانفرنس لپاره یوه بله ښه نیټه وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکولی شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې وو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بیطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکولی شي بیرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پرځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې له پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې پخپرونه. نو قدرمنو اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پرې په دغه خبرونه کې لمغ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خبرونې له طریقې ستونزې واری شوې دي
کېدای شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د اواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزې لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې را سره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې را سره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې را سره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه په دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکي دی د یو ستونزې لري ستونزې اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرو چې نوم عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د په غږ واورو.
ضرورت د بغلان ولایت او د ونسوالۍ جرګه یې هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کېږي نو بس یو درې کال دی درې کال هم دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږه زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مهارسۍ ته ورکو او نن دې موږ بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دا یو دره کې د 10 کروڑ دی او یو دره کې 15 کروڑ دی چې له سوري دا غي کمانډانا نه غي زور نه رسېږي ورته نو هغه ولا زور واکړي منطقه کې به خام امنیت دا غدي موږ د مالداري لور بس خلاص اجرات او دغه دې قانوني دي ما سره چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بيخي د مال درکې چې خپل بیا راوړي نو دا افراد راځي نو کمانډان دی او یا کمانډان دی افراد ورسره راځي امنیتی چارواکي چې هغه غوي خوان خبرې کوي پوس ولې وروره بيخي امنیتی چارواکي دی هغه کومناري تک ورسوله د موږ هم بيخي نه خوري بس هم دا چې هغه خوان خبرې کوي چې زورواکي دی زورواکي خوان خبرې کوي دلته امنیت بيخي ټینګ دی بيخي امنیت بيخي بالکل قرار دی هیڅ خبره نشته د خواتنه طالبان سره د عيشه سره د بيخي امنیت ده او حکومت نه دومره تا غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بيدل دره دي هم دا چې ظلمونه کوي د خلک د لوګریوسي او نور ظلمونه نه کوي او دا خایش دی موږ
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اقمل سره شریک کړه. خاغلی اقمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس لري سلسلتن د جلګې ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخلاصه دا کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلینو ته او اړوندو مسؤلینو ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
علي اقمل سب خو دوی وایي چې دوی ویره لري ځکه دوی ګواخي ځکه دوی ډاریږي چې تر امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخه نشي.
زمونږ وړاندې زړه چې بل اخر د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یې او ضرورت ورته مګر ورسېدګي وشو کړای نو ضرورت ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون تر رسولې دي کېدای شي چې د تاسو له طریقې د موږ سره په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لپاره نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل سب کده اوریدونکو زموږ غواړي چې تاسو در شری په مشکل حلول لپاره څو وخت د تللی شي څو وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي.
دوی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دوی په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دوی پر مخ پرانستې دي. هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځین نور مقامات سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودا دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې اغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واری په برخه کې کوټلی او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لدا چې تاسو به ستونزې وای او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلو یو وخن کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیر ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکی ونیسئ. 0992 93 خاونه ولرای
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او ریډونکو د خبرونی ګرانو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن ورځې دغه پروګرام زتا هیروشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو په تیر ورځې کې مو د نورو پیغامونو پر څنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه د هغوی د ستونزو په اکله د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولي وو. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لاره کې اقدام وسی. لومړی دغه پیغامونه درته اورو او رسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو سلام علیکم ایتلا کوچه خبر کوم د ننګرهار ولایت خبرګا ټول د ازادیا یا ازادي رادو او نو کر سلامونه وړاندې کوم او باندې سلام موږ حکومت څخه دا درخواست کوم کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه ته وځي زه څه خوش کیده چې په ننګرهار سره ګرمو ته پات شي ننګرهار کې سره ګرمو ته پات شو تو کابل لوګر کې پتر خورې باندې چې کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه حکومت دې ورته وځي او سلام.
السلام علیکم جان نو کوچه ده میدان اورده ګوره جلی در رسولی صاحب خبرې کومه لمنګه به رجا ده بری خوان رئیس سرسوی موږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته ندا پیغام ده چې موږ غم خوري موږ مالداری څنګه کو و سلام احترام بدی بل خدمت پیغام نشرتي.
اور من زابل ولایت کریم کوچه خبرې کومه زابل ولایت کې کوچه هم په ډیر مشکل سره اخته دي سرک پر غاړه پولیس نه پریدي هلته له طالبانو په ازادي ډېر له مشکل سره مخامخ دي. د دولت ته هیله کوم چې د کوچیانو غم وخوري او د پردارمو پرد اشپزانو د ټکان نه کوي. السلام علیکم
وروره. السلام علیکم وروره. که من بل هیڅ ولا بلاک موجود وي خاص په رشوت او خاص ظلم او خاله استبداد خلک د غریبو خلکو پرسنه نه کوي د غریب پایڅه ټکور ټکور در بدر خاک بسر مرګرزو آل موبایل کل خراب دی غیر له ظلم خاص د فرا په ولایت کې د خدای په امان.
السلام علیکم. سلام د فرا د ولایت څخه خبره کوم د غوړ پای سره تاسو ته پنځه اول تر هغه د دې چې د هغې سر په سر څه 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 باندې وښته
سلام علیکم بغه سلام در د پراخ زنګوم انصار احمد نیمرم بغه بندیان چې د اسلامي اندیت مکیه صاحب دی دا سیاسی بندیان دا دی وای مور دا د سی ګورو د سی د مخاله کو دلته تاسو شهر باندې تاسو نه وره دا سیاسی کوم د زیاره لار کړی دی کوم فکر چې ګر کړی کوم د موټر سره ګر کړی دی او ما په خدای کا کوم دې دغه خپل ته موږ لرو مستګدا یا نه دا خدای هره وسه تاسو مړه خامہ خاطر لیدي مړه کړی دی جنگ کړی دی بس دا کا دې کې سبب ته پک مې ګر کړی دی سلاسرن ګر کړی دی کافرن ګر کړی دی مړی کړی دی نو په دغه رقم خو ان شاء الله دا بندان خو نو نه لکی دا دغه رقم او کدا سی دې اسلامي بندیان له کومو دا اکثر بندیان ماته پات ورسته دا رښتا یا دې زده د ملي اردو سره او دغه پولیس سره جنگ نه کوي او پات سره دې سره دې سره خو بل کل جنگ نه کوي مستدل ته د غونې اندازه ملي دي او کدل ته د امنیت ملي او یا په پیسو باندې پیسې د غوښلې نه دي ورکړي او د پولیس سره لی معنا مې ذکرې چې ملي اردو دی ولې دې پولیس دی ولې دې
امنیتی ځواکونه چې دی په دغه لوی روډ باندې دا خلک ډېر تکلیف کوي او ډېر تکلیف ورته یې پیسې ځینې غواړي داسې تعلی په نامه باندې خلک شوه کوي هغه طالب نه یا دکاندار یا وزرای ولسي یا بل کاروبار سړی
السلام علیکم زما احمد نسیم در روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ استاد سره پاریت کیم زما سره پنځه څخه دا هیله ده چې دی باید دغه پنځه افغانۍ کاټ نه کړي موږ په مزدوري باندې پنځوس افغانۍ پیدا کړو ټلیفون ته جمع کړو پنځه افغانۍ دی جن کاټ وي درې افغانۍ بیا په وراثي کمپنۍ جن کاټ وي نو زما سره خوندې ته دا وایي نه ده که چېرې کار در باندې ډېر وي نو د دولت کار دې پرېږدي راځي چې د غنمو لو شروع دی د غنمو لو دې ونه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت دادرې ولسوالۍ نه زه غږېږم. زما نوم کمین ده. زما دغه یو پوښتنه ده چې دغه د شمخون نه او اجرایي رئیس نه دغه پاکستان ماجر دي دغه ماجر به هېڅ له پاکستانه را ورک شي راشي افغانستان د په خاطوبه راشي ولکه 200 کالو کې نو سولو ویني او نو سولو په افغانستان کې راشي دوی پیګی نه که اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر او رکا ورکه د افغانستان کې په جربونو جربونو راغونه پراته دي ورکه د نور غونډې ورکه اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکه دي لوګر کې لوګر ته ورکه دي نګرار کې نګرار ته کابل کې کابل ته ورکه چې دا غونو ما غشابه دي به موږ راشي ورشي بوسي او کدی وای چې سوله د سوله د دولتو ته مونږ وی ولکه 200 کالو کې دا سوله دی وی دا موږ راشي په افغانستان کې خدا غوې دوی مې رباني چې سوله راولي به چې دوی ته دا غونا وای کې له پاکستان ماجر او رکی په ما غسات په افغانستان کې سوله دا ولکه پاکستاني ته د دې غر کارته زړه ورکم کدی افغانستان خو ځای بیا راوړي و سلام په احترام
زاب سلام د ایران څخه زنګوم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موږ دونه تر وو پوري د یزد ولایت کې نه دی اوریدلې زما خواهش د تخنیکی همکارانو څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد ولایت کې واورو و سلام
ګران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقاماتو ته ورسو نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 منیټې څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 28 سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1490 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلی سي او همدارس که چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه آدرس هم اوریدلی سي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ستاسو دبر علی تو پیل.
السلام علیکم. ګل محمد لخویدار يم زنه دالی ول سوالی سم استاد سره د ټلیفون پر کا سوال سلته وایم. اول در ازادي راځي ټول او ردن کو کارو کوون کو ته نه کېلی او سلامن اوراندې کوم په هلمند ولایت کې په نادالی او مرجه ول سوالی کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو درمندانم سو ځنه چې دا حکومت دونه ظلم کوي نو د مرز مخالفینو ته ویلي ګلا کوي د حکومت مخالفه ته زمشت ګلا ده چې دونه ظلم کوي دا حکومت مرز ساتنه د پاره دی او کزمر زورونه د پاره دی د رعایت سره پرایت باندې رحم وکړي د خدای د پاره دا چې مکه وې دا څنګه حکومت دې د مشران خبر نه دي کاو کده مشران پر رضا باندې دا کارونه کوي پر ولس باندې ته ډېر سخت جرمونه روان دي دې ولس سره په ایلمنت ولایت کې په نزالي ولسوالۍ کې بیا په مرجي ولسوالۍ کې ډېر سخت ظلم روان دي دا مشران ته زما هیله ده چې د خپل پر حکومت باندې د خپل پر پولیسو باندې غاور وکي او پښتنه ځنې وکي چې دا ولس سره کم سلوک کوي دا ازادي راځي ته ډېر ډېر مننه چې زما سره پیغامونه نشروي د خپل په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زمونږ د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرزا لانه چې پر تللی ورور د اول ګیر لار د دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه چې وهله زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک نه کې را جوړ کړي. وسله
السلام علیکم. زه د پراد ولایت خبرې کوم. عبدالقاسم یم. عبدالقاسم او دغه ته غلو مخ وایي تر ژر ونه چې دا غلا کې مسلمانان نه کړ بوت کې نه کړ دروګان کې پلس ملیون سینډل سینین نه لکه په 2 ملیون سره 3 ملیون نه لکه پیدا خلک ژر تر ژر باید د مخ خو خلک مخ وایي ونی شي سره پوت خلک پورت کې دولت ور سره لاس دی چې دا سره پورت کې د نن سره دې څخه پورت کې د نیمروز څخه باید یو پورت کې وړي چې ګان کې دا دولت ژر تر ژر باید د مخ ونی شي. سلام پیغام ژر تر ژر نه شي ازادي راځي څه جان ونه نو.
السلام علیکم. امچا خان یم د غزنی ولایت مقر له ولسوالۍ نه تماس ټینګ کړی ده. ازادي راډیو ته دا پیغام پر اقدام چې دغه انکشاف دیهاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه یې پیل کړی دي. یو دانه پروژه د مقر په ولسوالۍ کې د غزنی ولایت مقر په ولسوالۍ کې سامل کړی ده. هغه سر تر سوالی ده دوامه پروژه د ولې ناملي کوي په ټول افغانستان کې پښتنو په چمو کې جنگونه شروع شوي دي. ملت اورات فورز باندې په جبه حکومت باندې پورته کیږي. بیکاری ډیر ده. خلک د مخالفینو په لیکو کې درېږي. ولې پروژه نه پیل کوي؟ ولې د خیر خلک په کار باندې نه اچوي؟ الته وایې چې 50% بودیجه په کال کې ته مصرفوالای نه چې نو ته په دې رقم باندې مصرفوي چې ټول کال تیر شو د تا تر اوسه پورې د کار درک نسته. پیل دی نه دی کړی. اوله پروژه دې د رسېوالي د پاتې درتهولي نو دوامه پروژه ولې نه پیل کوي؟ درانی صاحب محترم چې د دغه انکشاف دیهاد وزیر ده زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي. دا پیغام پرېږدمه چې تاسو به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کې ولویږي. تاسو له ناپامۍ تاسو له سستۍ د دولت انکشاف د هادي شروع کړی ده. اوله پروژه په مقر کې عملي کړې ده. 15 پروژې د بامیانو په منطقه کې په سر باندې راټولې دي. وعده ته امن ده. تا امن خو تېره چې راوتلی امن ته دلته 15 دانې پروژې عملي کوي. دا خلک په کار باندې ولګېږي. بیا به امن ولې نه وي؟ نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړې دي نو خود به دغه منطقه نه امن وي. په مخه الله پاک مو بل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته زه سلامونه وایم. خپل پټمه د سین بولدک د نوی کلی د شهید بازار څخه زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې اوس دا د بیا د خیر سره روزه را روانه ده. په دغه روزه کې زما غوښتنه ده د ولسوال صاحب څخه ده د بولدک د ولسوال صاحب څخه او د امنیه کومندان څخه نه دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یې. په دغه روژه کې د ماښام د روژه ماتي سباد د غټ غټ الکان دي لس پنځلس ګلو ګلو سر راوځي بیا د تراوه د وخته پورې. نو دوی دا دوکانونه هم په ډبرو ولي. خلک هم په ازاروي. بس قسم قسم چمنه کوي. یو ورځ خو ما ګر سره ولیدل چې د مکران سره په روان حال کې کلی ګر سره کښلې ځغلولې. بیا یو داسې څه منه کوي بېخي موږ هم په عذاب یو.
نو حکومت سازمان غاښلې د دغه مخنیوي وکړي ان شاء الله روزه مبارک را روانه ده نور په مخه شته. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخکارې زمای چار څخه خبرې کوم. داغه دا د اوبو اوبو والا دا چې سرخ لګي امدا ملکان خلاصوي د ازمر د پاتا او په اخلاق کې جلته پر بل خوا کاټ کړی دي نای چار دی د باندې زو څه دا پاتا او دی دا را سبن کړی دي مردار مرداري را جوړ کړی دی په نای اول کې دا چې چټل چټل دي نو سروال سر خلاصي نه نای پنج کېم دا چې چټل دي نو سروال سر خلاصي نه ملکان سر خلاصي ال دې خرج کړی دي خپل پیسې ملکان هم جیب تار چی سروال هم جیب تار چی چې ډیر اله ګرځره خراب کړی دي شهر دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر خلاص خلګې د شپې وي د سر خوشنان مکتب ته رواني خلې واځي نیو دي د دوړې پخلن نه وایي بالا خو لکه د ډاکټر سره چې دی ملاوي دا معلومدار خبر د زموږ پیغام نشر.
ګران اوریدونکو دا وستا چې هغه پیغامونه چې درن وځي د خبرونی په چوکاټ کې مو ځای کړی و نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اوریدلی وي او ستاسو د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لار کې عملی ګامونه اوچت کړي د نن ورځې خبرونه قرار قرار مخ په تمامېدو ده. نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږئ او خپل نظرونه وړاندې